آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام درنو اوریدونکو، د دوم خبری پښتو خبرونه په پایل کې په موخه د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
په جنیو کې د افغانستان په اړه دوه ورځې نړیواله غونډه پیل شو. غزنی کې درې امریکایي عسکر په 14 کې وژل شوي او یوکرین کې د روسیې سره د جنجال نه پس خلکو په حکومت په هیواد کې فوزي حکومت اعلان کړی دی.
په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګری مراجعین د سختو ستونزو سره مخ دي.
د پولیس او اسکر د چمدې پایپ وهلې ده، د سارې سي درې پایپ مخوله په دښاو وړې د دغه اسکرو د لاس نه.
په اوروزګان ولایت کې د پولیو یو نوی پیخه ثبت شوې ده.
دا زموږ لپاره واقعاً بیا هم یو خوشنوونکی خبر وسمو. څورلسمه د پولیو پیښه په دې حوزه کې مثبت.
د امریکا جمهور رئیس یو ځل بیا ویلي دي چې د جنوبي امریکا غیر قانوني مهاجر خپل هیواد ته نه پرېږدي. قدر مون اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زانا شباشنا او متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان په تړاو د نړیوال ټولنې د جنیو کانفرنس د سې شنبه په ورځ، یعنی نن، د څلور لویو اشایي غونډو په ترسره کېدو سره پیل شو. د جنیو کانفرنس چې دوه ورځې دی، د چهارشنبه د نومبر د 18 غونډه به اصلي ناسته وي. په دغه کانفرنس کې د افغانستان د حکومت تعهدات د بروکسل په کانفرنس کې چې کړي تر څېړنې لاندې ونیول شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر خبریالانو ته وویل چې د جنیو کانفرنس د بروکسل په کانفرنس کې د څلور کلونو لپاره د 15 میلیارد ډالرو د مرستو ارزونه ده چې دوه کاله پې اوختي. د جنیو کانفرنس په لومړۍ ورځ څلور لوی اشاوي ناستې وشوې. د ښځو د ځواکمنتیا ناسته د ولسمشر د میرمنې رولا غني لخوا پیل شوه. د ولسمشر غني ولسمشر غنی د خصوصي سکتور ناسته پرانسته، او په دې ناسته کې ولسمشر غنی د سوداګریزو پراختیا او په دې برخه کې اصلاحات یادونه وکړه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وچکالی او غذایي مسؤلیت او له ګاونډي هېوادونو څخه افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو ناستې مدیریت کولو. ملګري ملتونه وایي چې په 2013 کال کې 3.5 میلیون افغانان د وچکالۍ د لاسه ځپل شوي دي. د جنیو په دې کانفرنس کې د مدني ټولنو فعالانو هم برخه اخیستې وه. ځینو دغه ناسته سمبولیک وبلله.
د افغانستان د ولسمشر میرمن وی په افغانستان کې خزې په حساس موقف کې او د انتقادونو تر سخت فشار لاندې کار کوي. رولا غنی نن سې شنبه د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان د خزو د وضعیت په اړه په غونډه کې وویل:
Today in Afghanistan we are indeed at this critical juncture where every woman who's being given a decision making
نن په افغانستان کې موږ په داسې حساس حالت کې یو چې هر ښځه ته چې د پریکړو کولو لپاره څوکۍ ورکړل شوی، پټیټه یا لوړه کچه، هغه ښځه تر سخت نظارت لاندې او د هغې هر مسلکي حرکت تر سختو انتقادونو لاندې څېړل کیږي. په وروستیو څلورو کلونو کې د نړیوالې ټولنې او د ملي یووالي د حکومت په رهبرۍ کې د سیاسي ارادې له برکته ډېرو ښځو په سیاسي او ټولنیزو چارو کې پرمختګ وکړ، خو ټولو ته یې د بریالیتوب لپاره ضروري روزنه نه ده ورکړل شوې. میرمن غنی زیاته کړه چې له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د ښځو مسلکي روزنې پر پروګرامونو پانګونه کیږي.
خبرونه ته ادامه ورکوم. د توقیف څخه د سیمه ییز غیر مسؤول قمندان علي پور تر خوشی کېدو وروسته ملي امنیت یو ویډیو خپره کړې ده چې علي پور په ځینو مسلو حکومت او منتی ارګانو سره ژمنه کوي. په خپره شوې ویډیو کې علي پور وایي د قومي مشرانو په ضمانت حاضر ده چې د تحقیقاتو تر بشپړېدو په کابل کې پاتې شي او امنیتي ارګانو ته د ځواب ویلو لپاره ورشي، او تر هغې چې په ده لګېدلي تورونه پاک شوي نه وي په غونډو کې به هم ګډون نه کوي. هغه وویل:
حاضر هستم با ضمانت بزرگان و مسفیدان تا تکمیل شدن تمام مراحل قانونی تحقیقات در کابل در یک مکان مناسب بودوباش اختیار.
بلخوا د ملي امنیت مشر معصوم سانکزی نن د مشران جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې لا تر اوسه علی پور د امنیتي ارګانو تر څار لاندې دی او هر کله چې د حکومت اقدامات پای ته ورسېدل محکمې ته به وړاندې شي. ښاغلی سانکزی وویل
صرف بیانیه جوره که به مردم جمع کرده برشان گپ میزنه و برشان میگه که ما خودم حکومت هستم، ما خودم دولت هستم، ما پروایی هیچ کس ندارم، از خود بیرق و یه چیزا دارم. آیا این نقص حاکمیت ملی است یا نیست؟
در ملی امنیت ریاست د اعلامیې له مخې قومندان علی پور په یو شمېر جنایي پیښو کې ګرم او د هغه د خوشېګېدو پرېکړه به د افغانستان عدلي او قضایي ادارې کوي. د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې قومندان علی پور د 150 کسیزې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې مشري کوله او هغه په یو شمېر ولایتونو کې په یو شمېر جنایي پیښو کې هم لاس درلوده.
په افغانستان کې امریکایي پوځیان وایي چې درې همکاران د غزنی په ولایت کې د یوې چاودنې له امله وژل شوي دي. د امریکایي قواو په اعلامیه کې راغلي چې پیښه کې درې پوځیان او یو قراردادي مامور وژل شوی دی. په عین وخت کې پرون ناوخته د یو بل وژل شوي عسکر جنازه له افغانستان متحده ایالاتو ته راوړل شوه. د هغه مړی د دلیور ایالت په ډنور هوایی اډې کې کورنۍ ته وسپارل شو. د غزوان پوځي چې لینډرو جیسن نومیږي درې ورځې مخکې په هلمند ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو.
ملګري ملتونه وایي افغانستان اوس مهال د سولې سیزو خوا سخت وچکالی سره مخ دی او دغه وچکالی د دې سبب شوی چې په لسګونو زر افغانان خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق یا د یونیسف ادارې نن د سه شنبې په ورځ وویل چې یوازې سږ کال شاوخوا 230,000 افغانان د وچکالۍ له وجې په هرات، بادغیس او نور ولایت او غور ولایت کې د خپلو کلو او سیمونو وتلي دي. د ملګرو ملتونو د خوراک او د کرنې سازمان وایي په وچکالۍ ځپلو سیمو کې افغانان اړ شوي چې درې وخته ډوډۍ هم ونه خوري او د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل څاروي خرڅ کړي او یا هم نورو سیمو ته مخه کړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په پاکستان کې د تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې سوله ضروری ده او موږ باید د افغانستان د سولې په پروسه کې له نورو شریکوالو سره یو ځای رول ولوبو. نوموړی همداشان وایي هیواد یې پر خپله خاوره یوه تپل شوې جګړه کړې چې له امله یې پاکستان سره اقتصادي بیه پرې کړې او ټینګار یې کړی دی چې په راتلونکي کې پر خپله خاوره په دې ډول هیڅ جګړه کې برخه وانخلي. عمران خان دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ افغان پولې ته څیرمه د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان سیمې ته د سفر پر مهال د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي مشرانو یوې غونډې ته د وینا په مهال کړې دي.
او د اوکراین کښتیو د درولو په سر د مسکو او د کیف د لانجې له زیاتېدو سره سم د اوکراین پارلمان د 1.5 ورځو لپاره د فوځي حکومت د اعلانولو طرحه تصویب کړې. نور حال زامن مومند راکوي.
د اوکراین پارلمان پرون د دوشنبې په ورځ د هغه قانون مسودې ته مثبت رایه ورکړه چې له مخې په دې هیواد کې 1.5 ورځې فوځي حالات جاری کیږي. دغه اقدام وروسته له هغه کیږي چې روسي ځواکونو په تورې بهیرې کې د روسیې لخوا تر کنټرول لاندې د کریمیا په سواحلو کې په اوکراینی کشتۍ ډزې وکړې او درش مانوګان او درې کشتۍ ونیولې. له دغه پیښې سره د کیف او مسکو ترمنځ کړکې چې نوي پړاو ته رسېدلې ده. دغه قانون سر له سبا نه یعنی د نومبر د 18 نیټې نه عملي کیږي. د اوکراین او روسیې ترمنځ اړیکې د شنبې له پیښې وروسته نور هم کړکېچن شولو. لږ تر لږه شپږ اوکراینی ماڼوګان ټپیان شول او کښتۍ د روسیې لخوا ونیول شولې.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا راډیو نه ادامه ورکوو. د امریکا د 2018 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د ممکنه مداخلو د څیړلو پلاوی مشر رابرټ مولر ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکنیز کمپاین په خواني مشر پاول منفورد پلټونکو ته دروغ ویلي. منفورد چې د مالی جرمونو په خاطر په 10 کاله قید محکوم شوی و ژمنه یې کړې وه چې په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو د معلومولو لپاره به له مربوطه ادارو سره همکاري کوي. د دې کار په بدل کې پر منفورد لګیدلي الزامات رفع کړای شول. د مولر دفتر ویلي چې منفورد خپله ژمنه ماته کړې او د فدرال قوانینو پر خلاف یې پلټونکو ته دروغ ویلي. منفورد اوس په زندان کې دی او د بند مودې د تیرولو لپاره د قضا حکم ته انتظار باسي.
او وروستۍ خبر دا دی چې د هندوراس دولت مشرور زوانو انتینو انتارس د کوکینو د صادراتو په تور په امریکا کې تعقیب شوی دی. د غسل کرنسی سیاستوال د جمعې پورې په میامی کې محکمه او سملاسي توقف خانه ته ولېږل شو. د محکمې په حکم کې راغلی چې نوموړي د نشه یي توکو او د پیسو د انتقال لپاره رشوت ورکړی او اخیستی دی. هغه باندې دا تور هم لګېدلی دی چې هغه په نورو جنایي پیښو کې هم لاس لري، خو ښاغلي هندرانس په ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. دا او د سیمې او د نړۍ خبرونه تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. اوس هم په مکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د سویس په پلازمینه جنیوا کې د ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت په کوربتوب د افغانستان لپاره د جنیوا دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه. د دغه کانفرانس اصلي غونډه سبا ده، خو نن د ولسمشر غنی او نورو چارواکو په شتون کې حاشیوي ناستې ترسره شوې. زموږ همکار رحیم ګل ساروان جنیوا ته تللی او دا راپور یې رالېږلی دی.
د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې د جنیوا کانفرانس نن د څلورو لویو حاشوي غونډو په ترسره کولو سره پیل شو. د جنیوا کانفرانس چې دوه ورځنۍ دی سبا یاستي ناسته ده. په دغه کانفرانس کې د افغانستان د حکومت تعهدات د بروکسل په کانفرانس کې چې کړي تر څېړنې لاندې نیول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال ټوبي لینزر خبریالانو ته وویل چې د جنیوا کانفرانس د بروکسل په کانفرانس کې د څلور کلونو لپاره د 15 میلیارد ډالرو د مرستو ارزونه ده چې دوه کاله پرې اوښتي دي. ملګرو ملتونو افغان حکومت وکتله چې د دغو تعهداتو چې دوه کاله وچي او دوه پاتې دي ارزونه وکړي تر څو دا معلومه کړي چې د اصلاحاتو اجنډا څنګه روانه ده. د جنیوا کانفرانس په لومړۍ ورځ څلور لوی حاشوي ناستې درلودې. د ښځو د ځواکمنتیا ناسته د ولسمشر د لومړۍ میرمنې رولا غنی له لوري پیل شوه. ولسمشر غنی خصوصي سکتور ناسته پرانسته. په دې ناسته کې ولسمشر غنی د سوداګریزي پراختیا او په دې برخه کې د اصلاحاتو یادونه وکړه. د ولسمشر په سبانی غونډه کې به مهم موضوعات کوم کوم وي؟
سبب عمومی کانفرنس خپلوی اول ته جمهور رئیس وینا لري، او په دې وینا کې به جمهور رئیس بازی نوی خبري او نوی اعلانات د سولې او د عمومی موضوع او ځپ برخه کې ولري. البته چې هغه به سبا ان شاء الله بس پرکو، او نن هم جمهور رئیس دو جانبه ناسي د ایران د بهرنی چارو وزیر سره، د امریکا د بهرنی چارو معین وزیر سره، او بعض نور مملکتونو نمائندگان چې راغلي د هغه سره به جلا ناستي ولري.
اجرائی رئیس عبدالعبدالله د وچکالی او د غذایی مسؤلیت او د ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو ناستې مدیریت کولې. ملګری ملتونه وایي چې په 2013 کال کې 3.5 میلیون افغانان وچکالی ځپلی دي. د جنیوا په دې کانفرانس کې د مدني ټولنو فعالانو هم برخه اخیستې وه. ځینو یې دا ناسته سمبولیکه بلله.
دغسې پروګرامونه او کانفرانسونه خپل اهمیت صرف د تشریفات او د خپل د تعهداتو رسمي کولو په ارتباط باندې لري. دا غینه زیاتره اهمیت خو هغه دی چې په داخل د افغانستان کې موږ داسې کارونه وکړو چې افغانستان په خپل په خو دريږي.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو راورسته دا د نړیوال ټولنې دریم کانفرنس دی چې د افغانستان په تړاو دایروي. تر دې مخکې په بروکسل او وارسا کې هم نړیوال ټولنې له افغانستان سره د مرستو په تړاو کانفرنسونه لرل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورید. رنو اوریدونکو رپورټ هم واورید، خو دا چې د حشوي ناستنه وروسته نورې څه خبرې د جنیوا په غونډه کې روانې دي، د سبا لپاره کوم پلانونه دي، دا پوښتنه به راته په جنیوا کې د امریکا غږ آشنا راډیو او تلویزیون همکار رحیم ګل ساروان ځواب کړي چې همدغه غونډه کې حضور لري. ساروان صاحب، ستړی مشئ، د حشوي غونډه نه وروسته تازه خبرې څه دي په غونډه کې؟
مننه ډیره زیاته. نن البته د جنیوا کانفرنس د افغانستان په تړاو رسمي فایل شو، مخکې خبرونه کې هم یاد شول.
بله،
حاشوي غونډې وي د غربي وروسته هم د ډاکټر صاحب عبدالله لوري یو حاشوي غونډه کې ګډون و. د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم وایي چې د آسیایي بانک لوري ورسره په ناسته کې، البته په لیدنه کې ورسره ژمنه شوې ده چې د 2019 کال نه به تر د راتلونکو څو کلونو لپاره تقریبا 3 میلیارد ډالر په افغانستان کې په 900 عمومي زیربنایي پروژو باندې مصرفوي. خو د دې غونډې ټول تمرکز سبا ته پاسي ناسته باندې، پاسي غونډه باندې ده چې په غونډه کې به ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په تړاو باندې تازه څرګندونې ولري. د ارګ لویان سره چې ما کله خبرې کولې نو هغه ویل چې سبانه وینا ته سبا ته به ولسمشر غنی د سوری د مذاکرات په اړه باندې نوی داسې څه ولري چې پخوانی ویل شي.
بله، داسې عمومي فضا د غونډې څنګه ده؟ آیا افغان حکومت داسې یو څه په لاس کې لري چې هغه د دې سبب شي چې نوې ژمنې تازه شي او د نړیوالو توجه جلب شي؟ ځکه تاسو د جمهور رئیس وایان سره خبرې کړې وې، اول ته د حکومتي چارواکو د مدني ټولنو غړو سره تاسو په تماس کې هستی، عمومي فضا څنګه ښکاري؟
عمومي فضا ډیره مثبت ښکاري. تاسې د دوشتو هیوادونو دلته د بهرنیو چارو یا د مرستیالو وزیرانو په کچه باندې په دې کې ګډون کېږي، د 15 سازمانونو غړي په دې کې برخه اخلي. یعنی په ټوله کې داسې ښکاري چې له اوس هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې علاقه مندي لري، لیوالتیا لري، خو عمده اندېښنې چې دلته دي لا اوس هم د افغانستان کې ناامني ده، افغانستان سولې ثبات نه رسېدلی، او د بشري مرستې یا په ملکي برخه کې چې کومې مرستې نړیوال ټولنې کړي دي، دا د په مصرف په تړاو باندې چې څنګه دا مصرف شي، پر دغو تړاو باندې لا هم ځینې یعنې داسې اندېښنې شته د ځینو نړیوالو ټولنې د غړو سره چې په افغانستان کې لا اوس هم د ناامنۍ ستونزه ده. په ټوله کې دغه کانفرنس دلته چې د مختلفو هیوادونو لاسو سره ګورو، لا هم وای چې افغانستان سره لیوالتیا موجوده ده.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو رحیم ګل ساروان، به بیا هم د سبانۍ ورځې د کانفرنس تازه جزئیات سره په رادیو او تلویزیون کې شریک کړي. د آشنا رادیو او تلویزیون لیدل او اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د اوکرایني کشتیو د درولو په سر د مسکو او کیف د لانجې له زیاتېدو سره سم د اوکراین پارلمان د دیر شو ورځو لپاره د پوځي حکومت د اعلانولو طرحه تصویب کړه. د همدې موضوع د تازه پرمختګونو په هکله پامو کې رپورت.
د اوکراین او روسیې ترمنځ اړیکې د یک شنبې له پیښې وروسته نور هم کړکېچنې شوې. لږ تر لږه شپږ اوکراینی ماڼوګان ټپیان شول او کښتۍ د روسیې لخوا ونیول شوې. اوکراین سمدستي د کښتیو او ماڼوګانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. وضعیت دومره خراب شو چې د اوکراین ولسمشر د پوځي وضعیت د نافذېدو غوښتنه وکړه.
یک پرزیدنت یک ورخوونی غولونه کومه
د اوکراین د ولسمشر او د وسلوالو ځواکونو د اعلی سر قومندان په توګه د اساسي قانون پر رڼا کې مخبل فرض ادا کړ، او د نوومبر د 28 نیټې څخه می په ټول اوکراین کې د پوځي حالت ته انفاذ امر ورکړ. دا 15 کال لې چې روسیې زموږ د هیواد په وړاندې جګړه روانه کړې ده، خو د اوکراین په جنگي کښتیو باندې برید دا یرغل یو نوی پړاو ته واړو.
پارلمان د ولسمشر پروشینکو غوښتنه ومنله او پوځي وضعیت سر له سبا عملی کیږي. د 2014 کال نه راپدې خوا چې د روسیې سره د کریمیا د الحاق نه وروسته د مسکو او کیف اړیکې خړې پړې شوې، دا لومړی ځل دی چې اوکراین دا ډول اقدام کوي. ناتو د اوکراین ملاتړ کړی او د مسکو اقدام یې غندلی دی.
justification
د اوکرایني ماټوګانو او کشتیو په وړاندې د پوځي قوت استعمالول هیڅ توجیه کېدای نشي. موږ په روسیې غږ کوو چې هغه اوکرایني ماټوګان او کشتۍ چې پرون یې نیولي ژر تر ژره خوشې کړي. موږ دا هم وایو چې له زغم نه کار واخلي.
اوکراین په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي هغه د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره د دې وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
امریکا به هغه بندیزونو ته دوام ورکړي چې د کریمیا د غصبولو له عملی پر روسیې لګولی دي. د روسیې لخوا د وضعیت دا ډول خرابېدل به دا مسأله نوره هم پیچلې کړي. روسیه باید د نړیوالې سولې او امنیت په اساس خپل غیر قانوني چلند بند کړي او په اوبو کې د ټولو هیوادونو د آزاد تګ راتګ حقونو ته درناوی وکړي.
روسیه بیا ادعا کوي چې اوکراینی کښتۍ د روسیې اوبو ته د اجازه پرته ننوتلې وي او هغوی یې پارولې دي. مسکو د ولسمشر پروشینکو لخوا د پوځي وضعیت نافذېدو باندې نیوکه کړې او ویلي چې هغه هڅه کوي خپل شهرت د مارچ میاشتې د ولسمشریزو انتخاباتو مخکې ډیر کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د مرکزی امریکا د هیوادونو کډوالو ته د راتلو اجازه نه ورکوي. زرګونه کډوال د مکسیکو په سرحد کې پراتی دي او امریکا ته د اوښتو هڅه کوي. ولسمشر د دغه خلکو د مخنیوي په خاطر د امنیتی مامورینو له اقداماتو دفاع کړی ده. نور جزئیات پر رپورت کې اوري.
ولسمشر ترامپ وایي متحده ایالات یوازې د هغو خلکو هرکلی کوي چې له قانوني لارو هیواد ته راداخليږي.
دا کار له ډیرو کلونو راهیسې روان و. اوس لا ډیر خلک را روان دي، ځکه چې زموږ اقتصاد ډیر ښه شوی دی. پخوا به خلک همداسې بې اسنادو را روان ول، له دې وروسته به داسې نه کیږي.
تیرونۍ د امریکا سرحدي ساتونکو پر هغو سلګونو کډوالو اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړل چې د مکسیکو څخه یې امریکا ته د ننوتلو هڅه کوله. ولس مشر ترامپ د سرحدي ساتونکو د مرستې لپاره زرګونه سرتیري سرحد ته لیږلي دي او د اوښکې بهوونکي ګاز کارول یې هم سم کار وباله.
ضرورت چې استعمال کړي، ځکه چې ځینې ډیر قوي کسانو رامنډه کړې وه او دوی غاز استعمال کړ. خلاص خبره دا ده چې هیڅوک زموږ نه نشي راتلی پرته له دې چې قانوني اسناد ولري.
د مکسیکو پولیسو هم لسګونه کسان ولیدي چې امریکا ته یې د ننوتلو هڅه کړې وه. د امریکا سرحدي ساتونکي وایي دوی هم نه شپېته کسان ولیدي چې غیر قانوني را داخل شوي وو. په خپله کډوال وایي په هندوراس کې له بې وزلۍ څخه راتښتېدلي دي او امریکا ته له ننوتلو پرته بله چاره نه لري.
موږ مجبور شو چې له زوره کار واخلو او ترامپ مجبور شي چې موږ پرېږدي. دا دروغ دي چې دوی قانوني لار راته جوړوي، ځکه چې زموږ شمېر ډېر دی او امکان نه لري.
ولسمشر ترامپ د مکسیکو پر سرحد دیوال جوړولو د پلان پر عملي کولو ټینګار کوي او پرون یو ځل بیا وویل که کانګریس د دیوال د جوړولو بودیجه منظوره نه کړي، دای به په اجرایوي فرمان سره د فدرال حکومت دفترونه وتړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ کې د ویزو ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده. ولسی خلک وایي په ونې ویزې نشي اخیستلی او عام خلک له سختو ننګونو سره مخ دي. خلک تور پورې کوي چې د قونسلګرۍ او حکومت مامورین د پیسو په بدل کې ویزې ورکوي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اوري.
جلال آباد ښار کې د فوټبال لوبغالي مخې ته هر ورځ سلګونه کسان ولاړي، لکه قیامت له چا ورور، له چا خور او له چا میرمنه، خو دا هر څه د ویزې اخیستو پسې ګالي. ځینې همدغلته له ماښامه د دیوالونو څنګونو ته ناستې شپشي او سهار خو ډېرې تش لاس بیرته ستنیږي. ډېره ستونزه میرمنو ته ورپېښه ده، وایي پولیسي په ډانګو او کنداغونو وایي. پخوا به د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته ستونزه وه، اوس به اول حکومتي مامورین په پاسپورټ ټاپه وایي او وروسته به قونسلګرۍ ته د ویزې پسې وروړل کېږي، ځکه نو پر حکومتي مامورینو د پیسو اخیستو پراخ تورونه دي.
ټاپی ته یو کس ولاړ دی، منظم جوړ کړي 15 کسان ټاپی ته کښېني، امضا وکړي، دغه وکړي، نو مشکل نشته. موږ ته پوښتنه دا یو کس ناست دی، یو ګنټه کې یو پرچه ټاپه کوي.
زمون والی سره دغه درخواست دی، خیر دی، یو کس تعین کړي دغه فرمې دی والی دنه دی والی ټاپه کې بیا د خلکو ته ورکړي.
ډیر سپینګری او ناروغان به خوده شي خو ویزې نه کیږي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي ستونزه په دوی کې نه، قونسلګرۍ کې ده. د والی ویان عطا الله خوګیاڼی
ولایتي ادارې په ټول توان سره د قونسلګرۍ اړوند د ویزو ستونزې د حل په موخه د بهرنۍ چارو ادارې په همغږۍ هلې ځلې وکړې. متاسفانه چې هغه هوکړې چې زموږ د بهرنۍ چارو ادارې سره او قونسلګرۍ ترمنځ شوې وي، د قونسلګرۍ مسؤلینو وفا ونه کړه. دوی ژمنه کړې وه چې هره ورځ به تر 1100 نهایي 1400 پورې کسان ته ویزې ورکوي. په داسې حال کې چې دوی اوس یوازې 800 کسان ته ویزې ورکوي، چې دا حجم ورځ تر بلې زیاتېږي. د دې تر څنګ دوی ژمنه کړې وه چې د 2 میاشتو په موده کې به قونسلګرۍ د ویزو چاره خصوصي سکتور ته سپاري. متاسفانه چې دا چاره یې هم ترسره نه کړه.
بله لویه ستونزه ولایتونو ته د وربیلو شوو ورځو ده. خلک وایي عدالت پکې نه دی شوی. ځینې داسې ولایتونه شته دی چې سلګونه کسانې دا څو میاشتې زی راځي خو ویزې یې نه کیږي. موږ هڅه وکړه پر دغه مسله ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ له چارواکو سره هم وغږیږو، خو هغوی په دې اړه څه نه وایي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان برېښنا شرکت مسولین وایي چې له کابل نه کندهار ته د وارداتي برېښنا د پایو درولو کار د زابل تر مرکزی برخو پورې رسیدلی. چارواکي زیاتوي چې د یادې پروژې په بشپړېدو سره به کندهار دوامداره برېښنا ولري. عزیز الله پوپل په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
کندهار ته د برېښنا د رسولو لپاره د برېښنایي پایو د درولو کار له غزنی څخه تر کلات ښار پورې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د برېښنا د انتقالولو په دې پروژه کې د غزنی د مرکز او کندهار تر مابین 1308 پایې شامل دي چې 345 کیلومتره اوږدوالی لري. د کندهار برېښنا شرکت حوزوي رئیس امان الله فاروقي امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې د پایو د درولو لویه برخه کار بشپړه شوی او د پاتې برخې د بشپړېدو لپاره هم په چټکۍ سره کار دوام لري.
په دې کې د 111 ټاورو د فونډیشنو کار خلاص شوی، د نور د عمل کار جریان لري او یوازې د امان سوالۍ په څنډه کې زموږ څناڅه کارونه چې هغه به هم په روانه میاشت کې شروع شي. دغه پروژه د 2000 پورې باید ختمه شي. د لارې په مسیر کې د غزنی څخه تر کندهاره 15 سټېشنه چې په قرهباغ، مکور، شاجوی، مرکز کلات او کندهار شرق سټېشن چې په دامان ولسوالۍ کې دی، دلته به 15 سټېشنه ولرو چې په لارې مسیر کې دغه دوه ولایت او څو ولسوالۍ د غزنی ولایت باید ورسره روښانه شي، چې په دې سره به انشاءالله د برېښنا ستونزه په نوموړو ولایتو کې پر مخ حل شي.
سره له دې چې غزنی او زابل نه آرامه ولایتونه بلل کیږي، خو د یادې پروژې د عملي کولو په کار کې چارواکي وایي چې له هیڅ ډول امنیتي ستونزو سره نه دي مخ شوي. دوی په دې برخه کې د ځایي ولسي مشرانو مرسته د پام وړ ګڼي. د برېښنا شرکت مسولین وایي چې د یادې پروژې په بشپړېدو سره به کندهار ته په دوامداره ډول 1600 میګاواټه برېښنا ورسیږي چې د تنبیر تر څنګ به د تولیدي فابریکو ټولې اړتیاوې هم ورباندې پوره شي. په کندهار کې برېښنا له تیرو لسو کالو راهیسې لویه ستونزه ده چې له کبله یې په دې ولایت کې 350 زیاتو صنعتي فابریکو خپل فعالیتونه په ټپه درولي. د کندهار اوسیدونکي هم د وارداتي برېښنا د کارونو چټکۍ ته خوشاله دي او زیاتوي چې د بیروزګاری ستونزه به ورسره حل شي.
دغه جول تر ارسو ګوره نساجي د کمپنۍ د بنده ده، دغه سلس کمپنیان نورې دي بندې دي. دغه غټ ضرورت دي په سلهاو په زرهاو ځوانان دلته په کندهار کې بیکاره ګرځي، چې دغه برکړه ورسي ډېر ځوانان پر کار شي، انشاءالله کارخانې به خپلې شي، ډېر ضرورت هم مردا رافه شي.
په کندهار کې د جې سره کمپنیانې پاله کیږي، خلک پر کار کیږي او داس نور پروژې خلکو ته برق او اسانتیا پیدا کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت مسولین وایي چې د زابل په مرکز کلات کې هم د برېښنا د سنځي د حل لپاره یو لوی سب سټېشن جوړیږي. له غزنی څخه کندهار ته د کابل لاري د وارداتي برېښنا پر پروژه ټولټال 111 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې د امریکا د پرمختیا ادارې یوسایډ لوري ورکول کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په موخه د روانه خبرونه وروستي رپورت ده. د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا یو پلټون کې وسیله د مریخ په مخ کېنولې ده. دغه وسیله مریخ ته د رسیدو په خاطر په شپږو میاشتو کې 402 میلیون کیلومتر مزل کړی دی. چارواکي وایي چې نوې وسیله په پلټنې پیل کړي او ساینس پوهانو ته به د مریخ په هکله معلومات راټول کړي.
د سلګونه میلیون کیلومترو واټن څخه د بریالیتوب خبر راغی. استول شوی ماشین انسایټ مریخ ته ورسید. دغه ماشین ته 2 کلن ماموریت ورکړ شوی چې د مریخ د منځ حال احوال معلوم کړي. ساینس پوهان تمه لري چې انسایټ به داسې معلومات راغونډ کړي چې د مریخ ډیر ناسپړلي رازونه به څرګند شي.
موږ به د تودوخې درجه او د مریخ د نور فزیکی وضعیت څېړنې هم وکړو. یو ماشین به مریخ منځ 5 متره او یا 14 فوټه ورکوز شي چې هلته څه حال دی.
د ناسا ساینس پوهان هڅه کوي په دې پوه سي چې مریخ 2 میلیارد کاله پخوا څنګه جوړه شوې ده. د مریخ په اړه ترلاسه کیدونکي معلومات به له دې ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د شمسي نظام په اړه د پوهاوي نوې دروازې خلاصې کړي او عام انسانان به په دې پوه سي چې له دې خاورینې ځمکې هاخوا نړۍ لویه ده.
رانو اوریدونکو، دوه نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډ شیبو کې بیا هم د دری خپرونه اوریدل مه هیروئ. خدای مل شي.